په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شپې پیل سوې. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زفر با ظاهر هرکلی کوم. نن جمعه د 1399 کال د لړم یا عقرب دوهمه چې د 2020 کال د اکتوبر له 23 سره سمه ده. و به وري چې اروپایي ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اورېدلی سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی کې د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خپرې کړې دي. د ولسي جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. او هغه د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خپرې کړې دي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د مرکز تالقان په هزارې قرلق سیمه کې پر یوه جماعت هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي د موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پرون د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول دمه خبر وویل چې هغه دروغ دوی هر روز دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه وي او طالبان هر جومات یې نظامي قرارګاه جوړ کړی.
شغل صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلې دي لغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له اوازو څخه سرخطونه جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ټویټر په جلا بیانونو کې ویلې دي چې د دې ادعاو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګول ته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې ته پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي اټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. ینس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه پکښې خبرې وسوې، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر مسایلو هم بحث وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو ده زیاته کړې چې ناټو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون دې شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته چمتو ده. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه، د امریکا او ناټو ټول ځواکونه باید د بل کال تر می میاشتې له افغانستانه ووځي. هغه هیلی چې په واشنگټن کې را روانې خبرې به د نګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لورو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو مرکه کې چې پرون پنځمه خبره سو ویل چې یو سولیز حل لارې تر رسیدل ډیر لري دي. له دې ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې د پدې پړاو کې د دې اوږدې لانجې د حل لپاره کومه ډیپلوماټیک لار نه ویني، خو له دې منفي څرګندونو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله ښودلې چې متحده ایالات به د دې لانجې د حل لپاره د یوې حل لارې په موندلو کې له مسکو سره همکاري وکړي. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون پنځمه له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېته موافق رایو په ګټلو سره وتوانید چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤول ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره پر رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر پر 28مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. اوسم د هوا حالات.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 9، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دوستانو په دې سهارنی خبرې مجله کې دغه راپورونه اوریدلی سي. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوه کې د افغان دولت مرچی پلاوی تمام
باید نهایتاً روی یک متن
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقه ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وایي
پاکستان ته د خطر ازو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمه کورنۍ مو هلته دی، نیمه کورنۍ مو دلته ده، مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته تک، خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسي جرګې په 15 کال مخکې سایبري بریټ کې ښکیل بلل سوي بندیزونه لګولې دي او د ژوند پرنګونو کې
بادام گل چار دی لشل رنگونم پټو گانډی زخ پلا کور کی پینځه رنگ لرم تور لرم خړ لرم سپین لرم سورچکه لرم په دې مالک اقتصاد صحیح د سیزه لرم د خل دي ولا کيو پټو وسن
دا مچلم تر ونی مو بچو دا. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې 40 ورځو راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز العمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک خورا زیات اندېښمن او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډېر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تېره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسوو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مراکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو په دې راپور کې مو د جګړو د دوام په اړه واوریدل. هغه طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي، خو افغان حکومت وایي چې په تیرو څلور اونیو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې حلې ځلې له ګواښ سره مخامخوي. احمد شیبر په دې اړه راپور کوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبر ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ وویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د فبروري له 9 را په دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه یې نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د په باور کولی شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي چې له امله 1,100 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان پر وضعیت باندې تبصرې کړې دي. مهم او غټ ټکي به یې له صفي الله ستانکزي وورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12مې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کوردننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمي چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خپرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 12 لسیزو ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیئر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ 2 لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوي چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي، او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اوس په ورسو ننګرهار ولایت پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو تر څنګ بیکاري او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. دوی زیاتوي نه کېږي چې په ټوله معنا له پاکستانه مخ وړوي، او په خبره یې اړ دي چې د یو ګاونډي هیواد په توګه ورسره راشه درشه وپالي. ناامني د باکیفیته درملو او مجهزو روغتونونو نشتوالی نور هغه څه دي چې یو شمیر خلک یې پاکستان ته د تګ لپاره د اړتیا په توګه یادوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر زریا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي د ده په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ، خپلوان او د کار روزګار یوه اندازه برخه یې په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبره په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د همدلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستی نه څوک نه ځي پاکستان ته، تګ خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی، او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډېره درملنه کړي، خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوږیاڼۍ وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سہولتونه رامسته کو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي. موږ په تمه یو چې وخت په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
و سمیوان نره والا موضوع، اروپای طولنیا و بریتانیا دا روسیه پر حقو استخباراتی دارو چه دا جرمنی پر ولسی جرگه پا 15 کال مخ کی سایبری بریت که شکل بلل سیوی بندیزون لکولی دی. دا دی بریت پا نتیجه که دا جرمنی دا پارلمان دا معلومات و سیستم لکار ولوید او دا صدرازم انگیلا مرکل پا گدون دا دیر وکیلان و ایمیلون زیان منسل. اروپای طولنی تیرونی هم دا روسیه پر شپجو جکپور و چارواکو بندیزون لکولی دی. احمد تکال پا دیران نور تفصیل کوي.
اروپایی ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمنی د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری برید کې لاس درلود. د اروپایی ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې برید کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې برید پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د 14 لپاره لکاره ولوید، د پام وړ ډیټا یا معلومات غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې و ایمیلونه زیانمن شول. لدې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمنی او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری برید په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2018 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په هک کولو کې هم ښکېل وو. د جی آر یو پر مشر په 2018 کال کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یېګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. دا ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری برید کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسیې پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغې دا کار شرمونکی وباله خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایی ټولنې او برتانیا یوه اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی. ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ درخواست تقاضا او غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه څوارلس پنځلس کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو دلاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه دلاسه د ویزو په خاطر بنې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. دیر په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو دلاسه د خاورو سره خاورو شول دا چار لاسه زموږ د مشران دلاسه د لدې وکړي چې دغه ترتیبات یا د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شو. دا خلک دې مشکلات د تیزین دین دنده ختم کړي.
پراد ولایت د بکوادونو سوالی ته خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاندو کپاره دی. زموږ د بکوادونو سوالی هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوي کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا پنځه ورځې پر لاره د مستری ورته په لاره د خواري خلک دي چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ ځان دې روډ پورې چارواکو ورسې وسره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د دولسو ماشومانو وژل کېدو اداوې خبرې کړې دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د مرکز تعلقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یوه جومات د هوایي حملې په نتیجه کې دولس ماشومان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د ولسي جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلي چې په واشنگټن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي. پرون وروسته لاغه پیکاس وایي چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا اسعد حریري د صدراعظم په توګه معرفي کړ او د امریکا د خوړو او درملو مسؤلې ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړي. وسام د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم مې بادام ګل د چردی
خور بازار کې چوینه نارینه او بیلا بیل پټوګان په وګو باندې چولې کنه. مثلا تاسو هم دا اوس نخودي پټو غوسی دی پټو په اکل څومره پیګی څورنګ پټوګان ستا
زه شل رنگونو پټوګان دی
تخپل څورنګ مری
زه خپل کور کې پنځه رنگ لرم.
کوم کوم رنگونه دي؟
تور لرم، خړ لرم، سپین لرم، سورچک لرم. خو د مالک اقتصاد سید د سیز لرم د څه غلطی ولا کوي پټو وسنه
دی پټو قیمت څو ده؟ خ پټو په څو ده او لکتي مناسبې پڅو
لشفق ضرور رانی ولی ته 200 پورم ستات 300 پورم ستات
او بیا ګرم کوم پټوی
ګرم خو قیمتي نه
لچش نه جوړیږي دا پدې کړ پیږي
ولی لپیږي
پچش نه
دال دی وړې نه جوړی
وړې نه
دا دی میګو وړې نه جوړی
خاصو کی جوړی یم دلته په وطن کی جوړیږي
وطن کیم جوړیږي ول خارج امراځي
ال وړې نه به څوک جوړی خځې کناری نه
یار خزیم جوړه وسیو ناری نه دواړه په دې بس کې کار کوي
خپل څنګه
ولا چې زبر تکی نه مزم کوشش پکې وکم زم کوي سم
یعنی آسانه ده
آسانه ده
خپل دې کوم رنگ پټو ډیر زیات خوخیږي
ولا دې ما خو دو درې رنگ خوخیږي دا کوم رنگ مسیخ زغه مټول خوخسی سیخ
پټو کنه څومره کار لري اخلي یعنی څو وظیفه اجرا کوي
دا پټو ګوره زب موس پکوم سړی راستی چیر در دشته سوګنی دا زخورو باندې باندې پنځه کسانم کې ناش دی سي دا هر
بندار وکي
بندار په وکو دا خو دا شی د پاره ضرور ده
او بل ګرم هم ساتي
او ګرم هم ساتي او خدا نه کړدا چیر ته مسافر لار کشپ در باندې په دې پټو کې زش په وخت راويس سودا پکې وړم څه مشکل لاته نس
مثلا یو غټه د پدې کې چی پښکه
او چې سونه غټه د پنځه منو پرې زب کې وړایس
اطراف کې معمولا خلک خپل پټو کې سودا وړي کنه
و زه خپل مړ مخورته چې زما موټر خور ورځ بسم نه ولم دا پټو کې واشم په شاته واشم وړم
بیا خو پټو نه خیرنیږي مثلا
چې خیرن سیغه بیا کور کې غرزم بل لا
او دریمه چلان آرش هم این در توانندگی به شرق لین.